السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا خبری ساعت زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې په روزګان کې یو شمیر چارواکي وایي دغلته دولتي کسان په وسلوالو وسلې او مرمۍ پلوري، او دغه راز په روزګان کې د روغتیایي خدماتو د بیا پیلېدو په اړه هم اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفحه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول واورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. یو ټپي امریکایي سرتیری پرون په روغتون کې سا ورکړه، او د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. بشپړه خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو د تلفکانو تپې وتی کلي ډنډ راغه، او د کمبو مکتب له سیمو ایستل شوي، او په سیمه کې د هیروینو د جوړولو یوه فابریکه هم له منځه وړل شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې شپږ وسلوال هم ټپیان شوي، خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قشتیپی ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ته د تیاری خبر ورکوي. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني پرون ازادي راډیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې ټول کلي د داعش وسلوالو نیولې دي. کوهستاني د عملیاتو د دقیق وخت له څرګندولو ډډه وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل چې له داعش د قشتیپی او درزاب ولسوالیو د پاکولو لپاره پوځي عملیات نن د سه شنبه په ورځ پیلېږي. یو ټپي امریکایي سرتیری پرون په روغتون کې سا ورکړه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې دا سرتیری له دوو نورو امریکایي پوځیانو سره په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي سوی او تر درملنې لاندې و. په بیان کې د دې پیښې نیټې نه دي ښودل شوي، خو ویل شوي چې دا پیښه د وسلوالو مخالفینو د حملې په نتیجه کې نه ده سوې، او د دوو نورو ټپیانو علاج هم اوس روان دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی دوو فلسطینی ډلو الجهاد او عز الدین قسم قطعی په نوم د حماس وسلوالې څانګې ته دا وړاندیز کړی. حماس ډله د غزې په تړانګه کې واکمنه ده. د سپاه پاسداران رسمي وپاڼې پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په تلیفوني خبرو کې د دې دوو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اسرایلي پوځ پرون وویل له غزې څخه د اسرایلو پر خاوره څو توغندي وشتل سول چې یو یې د اسرایلو د میزایل د دفاع مدافعي سیستم کشف او شنډ کړ، او په ځوابي اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نقشه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالد ترامپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې همدا راز وویل چې له ترکیې سره په دفاعي برخه کې یو شمیر موافقې به هم لاسلیک کړي. په همدې خبری کانفرانس کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقره دریځ یو دی، او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 16 نیټه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، او په تل ابیب کې د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته انتقال کړي. اردوغان وویل د منځني ختیځ د وضعیت او د بیت المقدس په اړه د مسکو او انقرې تماسونه به جاري پاتې سي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې هغه ایرانیان چې د بهرنیو هیوادونو تابعیت لري او ایران ته د سفر په وخت کې نیول سوي دي خوشی کړي. جانسن د شنبه او یک شنبه په ورځو په ایران کې وو. هغه هڅه وکړه چې ایرانی چارواکي د ایرانی الاصله برتانوي نازنین زاغری راتکلیف خوشی کولو ته راضی کړي. نازنین د برتانیې د یوې خیریه ادارې کارکونکې وه او د ایران حکومت په 2014 میلادي کال کې د رژیم پر ضد د دسیسې په تور ونیوله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون د برتانیې پارلمان ته وویل چې ایرانی چارواکي بشري حقونو ته د درناوي د اصل له مخې وهڅول چې د نازنین په څیر د دوو تابعیتونو لرونکي وګړي زندانونو خوشی کړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د روسخان د ولایتي شورا یو شمېر غړي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي چارواکي پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. په همدې حال کې د روسګان روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته ټول بند شوي کلینیکونه او روغتونونه بیرته فعال شوي دي.
ما ته چې کوم معلومات راغلی ده د طالبانو دخوا کوم مشکل چې و هغه رفع شوی ده.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب لرونکي په توګه لومړنۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې له استرالیا سره نه بلکې له هند سره وکړي.
نړۍ هر یو لوبغاړی چې هغه د هر هیواد وي ارمان وي چې په هندوستان کې د ټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو زموږ د لوبغاړو لپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي.
د منځني ختیځ د تازه تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. د روزګان ولایتي شورا یو شمېر غړي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي مقامات پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. د دې شورا غړي جان محمد پوپل د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه له دوی سره اسناد او ثبوتونه هم موجود دي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه وایي خو دفاع وزارت وایي چې په دې باب به پلټنه وکړي. که دغه ادعا ثابته شوه له سرغړوونکو سره به قانونی چلند هم وکړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان ورو.
د ورزګان د ولایتي شورا یو شمېر غړي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د مرکمزوري امنیتي مدیریت له امله له جګړو پرته پوستي وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل کیږي. د دوی په خبره د ځینو دولتي چارواکو له لوري پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مهمات هم پلورل کیږي. د دغه شورا غړي جان محمد پوپل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه اسناد او شواهد هم موجود دي.
پدې کې څاک نشته دا سلاوی وو دغه مرمۍ وو دا شان ټول دولتي چارواکو سره نيسي پوسټې په دستوري راټولې د محمد نبی خان اډا ورته وایي. پدې کې سکیلان راکټان مرمۍ د زیکویاک مرمۍ د شکی مرمۍ کلاشونکوف مرمۍ تو پنځه دا عام بازار دي دولتي چارواکو پر خرڅي زی په سند په ثبوت ورته رسوم.
خقلی پوپل زیاتوی دی چارو د ورزګان ولایت په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی او وسلوالو مخالفانو د ولسوالیو ټولې لارې تړلې او تر ترن کوټه را رسیدلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ورزګان د سیمېزو چارواکو نظر هم را واخلو خو له هڅو سره سره یې هم په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو په دغه ولایت کې د څلورمې لواء قماندان رحمت شاه قیمتي ویلي د پولیسو په لیکو کې ځینو نه اهلو کسانو نفوذ کړی او د دې په خبره پوستي وسلوالو مخالفانو باندې پلوري او وسلې خرڅوي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو دفاع وزارت وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. که دا ادعا ثابته سوه سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې په هکله زموږ کاشف استخباراتو تفتیشو ټول حقوق حقوقی ارگانونه قضایی ارگانونه دی په حق لبانی دوامدار کار کی که دسی کمشه پیدا کی په هیچ صورت سره اغی تا اجازه نور کی اغو قانون منگولو تسپارل کی گی جازه گوری بندی کی گی که حتی اندکترین کمشه با هم پشا باندی راش
دا لومړی ځل نه دی چې په ارزګان کې د ځینو حکومتي چارواکو له لوري په وسلوالو مخالفانو د وسلو او مهماتو د پلرلو ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته ادعاوې سببې. د ارزګان د ولایتي شورا غړي وایي که چیرې په خپل وخت د وسلو او مهماتو د پلور مخه ونه نیول سي، د دغه ولایت له جدي ګواښ سره مخ کولای سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله خان په ریپورت کې مو واوریدل چې د ارزګان د ولایتي شورا یو شمېر غړي دا کوي چې دغلته دولتي مقامات پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. د دې کارپوهانو په دې اړه د کارپوهانو نظر هم اخلو. د دې کارپوهانو له ډلې څخه باري عارض ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید زر تر زره دغه کار مخه ونیسي او که نه د ښاغلي عارض په خبره ناوړه عواقب به ولري. په دې اړه رحمت الله خان له باري عارض سره خبرې کړې او په سر کې د دغه ادعا په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا ثابت سی چې واقعا داسې تجهیزات درانه او سپک پر مخالفین باندې یا پر بل چا باندې د سلا او پر تاجران د امنیتي ځواکونو دخوا یا د پولیس دخوا څخه خرڅېږي او که دا د یو اتهام یا د یو شایعې په حدودو کې مطرح وي.
د ارزګان د ولایتي شورا ځینې غړي موږ ته وویل چې په دې اړه موږ ثبوتونه لرو، اسناد لرو.
که احیانا داسې وي نو دا یو ستره خلا ده. یو داسې موضوع ده چې کېدای شي چې د افغانستان حکومت په راتلونکي کې د لویو ستونزو سره مخامخ کړي او هغه ټوله مبارزه چې د بیا جوړونې او ښه حکومتداري په لاره کې په ډېرو مصارفو په لاره اچول شوې ده دا ټول تبه د صفر کښېږي.
هرې صاحب، که چیرې واقعا داسې یو څه موجود وي، د مخنیوي لپاره یې تاسې سپارښتنې څه دي؟
تر ټولو د مخه په امنیتي ځواکونو کې اساسي اصلاحات اړین دي، کاملا اړین دي او ډېر عاجل اړین. د ظرفیتونو څخه د قوتونو څخه په لاس کې لرلو وسلاو وسایطو او تجهیزاتو څخه لکه څنګه چې په یو مسلکي نظامیان باید ګټه پورته کړي هغسې نه ده. او د دې لوی علت دا دی چې هغه عامیانه اصطلاح چې کارواهل کاتمن سپارسوي او یا مسلکی کادرونه نجی پردای شي. تر ټولو دا مهمه موضوع ده، پر دې باندې باید زیاته. او دوهم ډیر مهمه موضوع چې خاصه تر امنیتي ځواکونو کې ډیر غټ تاوان را منځته کوي، هغه په امنیتي ځواکونو کې د تنظیمونو او حزبونو نفوذ دي. امنیتي ځواکونه لکه په واروارو چې ولسمشرام اشاره ورته کړې ده، باید مطلق بې پرې د سیاسي کړیو څخه لیري پاتې شي. او په دې لاره کې چون اردو یا امنیتی ځواکونه نوي پر پښو درېدلي دي، په دې لاره کې هم ډېر کار پکار دی. دا کار ته باید دولت په هغه شکل چې لازم وي رسېدی کوي.
که چیرې واقعا داسې یو څه موجود وي، د وسلوالو مخالفانو د جګړې تله څومره دننه کولای سي؟
که واقعا دغسې موجود وي، استثناءات په جګړو کې رامنځته کېږي. دا امکانات شته چې دغه دي په جګړو کې کله کله داسې پیش دی، ولی نورمال حالات ندی، عادی ندی. خو په کلکه او په ژر باندې باید چې د ورته وسي اقدام وسي په دې هکله باندې دولت ډېر ژر د دې دپاره هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات.
د یو شمېر دولتي مقاماتو لخوا وسلوالو ته د وسلو او مرمیو د پلورلو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو باري عارض څرګندونې واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک یو لړپوړي قومندان د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې وروسته د فلسطین سختدریزو ډلو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. دا موضوع نوریاس نوري له نږدې څارلې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د ایران کوم لړپوړي پوځي جنرال دا خبره کړې ده؟
بله مراد صاحب، د ایران د قدس د ځواک مشر دا خبره کړې او ویلي چې د بیت المقدس په اړه د متحدو ایالتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکوي. قدس البته د سپای پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی د دو فلسطینی ډلو الجهاد او ازدین القسم قطې په نوم د حماس وسله والې څانګې ته دا وړاندیز کړی. حماس هم لکه څنګه چې پوهیږو د غزې په ترانګه کې واکمنه ده. د سپای پاسداران رسمي ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په ټلیفوني خبرو کې د دې دو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی. دا څرګندونې البته په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو پوز پرون وویل غزې څخه د اسرائیلو پر خاوره څو توغندي وویشتل شول چې یو یې د اسرائیلو د مزایل د مدافع سیستم کشف او شن کړ، او په ځوابي اقدام کې د غزې په ترانګه کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دسمبر په شپږمه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پرسمیت پیژني، او له تل ابیب څخه د امریکا سفارت ورلېږدوي، د اسرائیل او د حماس د وسلوالو تر منځ چې د توغندیو د توغولو پر سر د پولې په اوږدو کې څو ځلې نښتې شوې دي.
بله، له سلیمانی پرته آیا نورو ایراني لوړپوړو چارواکو هم ورته خبرداری ورکړی دی؟
له دې مخکې هم مراد صاحب ډیرو ایراني لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی وو، او د ولسمشر د ټرمپ د دغې پریکړې د په وړاندې د سختو عواقبو خبره کړې وه. د ایران د پوځ لوی درسیس جنرال محمد باقیری د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د بیت المقدس په اړه د ټرمپ دغه غیر منطقي اقدام کولی شي چې د یوې نوې انتفادې یا د فلسطینیانو لخوا د نوي پاڅون پیل وي. د ایران دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی هم ویلي چې دغه اقدام به یوازې د صهیونیستي رژیم له منځه وړل ګړندي کړي، او د مسلمانانو ترمنځ اتحاد به دوه چنده زیات کړي. بیا هم راځو بیرته جنرال سلیمانی خبرو ته، چې جنرال سلیمانی په سوریه او عراق کې د ایراني ځواکونو مشري کړې. هغه ویلي په سیمه کې د مقاومت ټولې ډلې دې ته تیارې دي چې د بیت المقدس د الاقصی جومات چې د اسلام دریم سپیشلی ځای دی، او دغه راز د لومړۍ او دوهمې مقبرې دفاع وکړي. دغه ځایونه البته د یهودانو لپاره هم ډېر سپیشلی دي. د سلیمانی په مشرۍ قدس ځواک چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي، دغه راز په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم هم حیاتی ملاتړ کړی دی. ایران تیره اونۍ د ولسمشر ترامپ پر دغې پریکړې سخت انتقاد وکړ، او د سختو عواقبو خبرداری ورکړ. مراسب البته د یادونې وړ بولو چې پرون پر لفظې پنځمه ورځ هم د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پریکړې په وړاندې په سیمه کې د ایران ملاتړی حزب الله په بیروت کې یوه لویه مظاهره رابللې وه چې په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. حزب الله هم هغه ډله ده چې په 2016 کال کې له اسرائیل سره جګړه مختبه ولې وه. دغه راز په تهران کې هم په سلګونو کسان پرون راټول شوي وو، او د اسرائیل او دغه راز د هغه د ملاتړو پر ضد یې شعارونه ورکول.
ډېره زیاته مننه. واومرېدل چې د ایران سپاهي بازاران انقلاب ځواک یو لوړپوړي قومندان د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې وروسته د فلسطین سخت دریځ ډلو په خاص ډول حماس ازدین القسم ډلې ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې اړه مو نور جزئیات له نوري اسنوري واورېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم له مرزي احمد څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د غزنی سوداګرو او صنعتکارانو خپلې ستونزې نن په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره شریکې کړې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي مسافر خو قندي د سېشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دغه غونډه کې د نوموړي ولایت 300 سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. ښاغلی خو قندي وایي مخکې تر دې د هرات او کندهار سوداګرو هم په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د ویش پر وړاندې د خنډونو او برېښنا په اړه د هواري په هدف خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرو د څنډو د هواري په برخه کې ځان شمنګړي او ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ فعالیتونو او پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د برابرولو هڅه وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون وخته له هندي او افغاني کمپنۍ له کنسرسیوم سره د برېښنا کوډ پونوم د ارغندې د 1500 کیلو ولټ پروژې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان برېښنا شرکت د اعلامیې له مخې دغه تړون له مخې کابل جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورکول کیږي. په اعلامیې کې راغلي د برېښنا کوډ پروژه د څه باندې 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د آسیا پراختیا بانک لخوا عملي کیږي. د دغه پروژې عملي چارې د 2013 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي او د 2.5 کلونو په لړ کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1200 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 200 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د سین بهرانه اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 1.8 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 35 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 433 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په سر کې موویل چې په اورزګان کې چارواکي وایي چې دغلته ټول هغه کلینیکونه او روغتونونه چې د طالبانو لخوا یا د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي بیرته فعال شوي دي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غذایی چارواکي د روغتیایي مرکزونو د خلاصون خبر پر داسې مهال رسنۍ تور کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 50 روغتیایي مرکزونه په دې موخه د ناروغانو پر مخ وتړل. د دوی په خبره چې یوازې خلکو ته تش په نوم خدمات وړاندې کول، او دغه راز یې روغتیایي مسؤلینو ته وویل تر څو چې زموږ له غوښتنې سره سم خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي تر هغو به روغتیایي مرکزونه تړلي وي. له څه مودې وروسته چې روغتیایي مسؤلینو د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنو ته ځواب ونه ویلی، نو ورسره سمې د EHDS موسسې دفتر هم وتړلی چې اوس یې د اورزګان سیمه ییز چارواکي د خلاصون خبر ورکوي. د اورزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان که څه هم دا ونه ویل چې وسلوال طالبان یې څنګه راضي کړه چې روغتیایي مرکزونو ته یې د فعالیت اجازه ورکړه، خو وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص شوي دي او په نورماله توګه یې فعالیت پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دې وروسته به یا د موسله پخوا په ښه کیفیت خدمات وړاندې کړي او هڅه به وکړي چې روغتیایي مرکزونه نور هم زیات کړي.
خو په نامنه ساحو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه بند کړي وو. یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پریښي وو، ځکه غوښتنې لرلې او غوښتنې HDS پخوا کوم وادي چې ورسره کړي وي، نو په هغه باندې د ادم مراد تغي د کلینیکونه د خلکو بند کړی وو. نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول. ما د یو رسمان یو کلینیک غره لیږلې دی، مکتوب ما تر لیږلې دی، په مکتوب کې لیکلي چې موږ ټول خدمات وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې 9.5 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 5.5 د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې دي. له دې سره د دغه ولایت د عامه روغتیا د ریاست د ځایي ادارې مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې دوی کړي وي 80% منلې او پر پاتې نورو یې هم غور کوو. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤل ډاکټر خانغه میخي له ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما ته چې کوم معلومات راغلی ده د طالبانو دخوا کوم مشکل چې هغه رفع شوی ده، خو په هر حال کوم معلومات چې د وزارت دخوا ما ته رسیدلی دي تقریبا د 80% غوښتنې منل شوي دي او نورو غوښتنو باندې هم کار روان ده. چې خو ګوري یو د دغو خبرو نه په سرمرغاب کې د سی ایچ سی پلس یا جراحي خدمات شروع کیدل دي، یا د امبولانسونو هغه ځای کې چې موږ امبولانسونو لرو استاندارد امبولانسونه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د مسلینو په خبره د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې خلک یې له روغتیایي خدماتو، ښوونې او روزنې او پرمختیایي پروژو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب لرونکي په توګه لومړنۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې له استرالیا نه بلکې له هند سره وکړي. افغانستان له څو کلونو هڅو وروسته کال د کرکټ د نړیوال شورا د ایمي غړیتوب ترلاسه کړ او له دې سره د نړۍ له مخکښو ټیمونو سره د ټیسټ لوبو د حیثیت خاوند شو. ټاکل شوی ده چې افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې د استرالیا پر وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ جری رئیس شفیق الله سنگزی وی دا لوبه د افغان لوبډل لپاره خورا مهمه ده. ښاغلی سنگزی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو هڅو یادونه کړې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبه د تایید لپاره کړي دي.
یقینا کله چې موږ د ټیسټ سیریز ترلاسه کړ دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه. د دې تاریخي لاسته راوړنې لپاره موږ په دې تکل کې اوس یو تاریخي لوبه برابره کړو. نو هندوستان د موږ تاسو یو عنعنوي دوست هیواد ده او د کرکټ په نړۍ کې یو پرمختللی هیواد ده. نو زموږ کوشش هم همدا و چې خپل لومړۍ سیالۍ د ټیسټ له هندوستان هیواد سره وکړو. په دې تکل کې موږ د کرکټ بورډ مشرتابه خپل شخصا ما او جناب مشعل صاحب سفر درلود ممبئی ته او د هندستان د چارواکو سره کېناست. د هندستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره او دا غوښتنه مو هم همدا یو له غوښتنو څخه دا وه چې د ټیسټ سیالۍ ورسره وکړو لومړنۍ. بیا په دې اوسني سفر کې سنګاپور کې وو هم ما د هندستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس راهل جوهري سره نږدې خبرې وکړلې او همدا وعده یې موږ ته کړې وه چې پروپوزل دې موږ له طرف نه تللی ده. موږ په خوشحال یو چې افغانستان سره لومړنۍ ټیسټ لوبه وکړو خو چون دی مونږ بورډ به منظوروي. نو خوشبختانه د هندستان د کرکټ بورډ مشرتابه امیتاب چودري اعلان وکړ دا یو ستر زیری ده، یو تاریخي سیالۍ به وي.
د دې لوبې نیټه ټاکل شوې ده، څه وخت به کیږي، په کوم ځای کې به کیږي، دا معلومات شته؟
ټاکل شوی په دغه اندې میاشتې په 19 تاریخ په دوبۍ کې د ما د هندستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس راهل جوهري سره بل ملاقات ته هلته د آسیایي شورا د بورډ د غړو جلسه راسي په هغه کې به زه دی هم اشتراک لرو. هلته به په نور محتویاتو باندې د دې سیالۍ موږ غږیږو. نیټه به ټاکل کیږي، کوم وخت کې به سره موږ لوبه کوو، د دې کپ نوم به څه شی وي، دا به هر کال کیږي نه کیږي، په کوم ترتیب به کوو. کله چې ټول جزئیات معلوم کړل د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د هندستان کرکټ بورډ مشرتابه به دې یو پریس کانفرنس لاره نه ټولو هیوادوالو ته او ټولو نړیوالو ته به اوري.
د افغانستان لپاره دا ښایي یو مهمه لوبه وي په دې خاطر چې د ټیسټ سټیټس لرونکي هیواد په توګه به لومړی لوبه وي. د دې فرق څه و د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لپاره چې دا لوبه له استرالیا سره وي که له هند سره؟
چون هندوستان د کرکټ په نړۍ کې ډېر یو ستر رول لوبوي نو دا یو ډېر نیک تصمیم ده. د ډیپلوماسي له طریقه او تخنیکي لحاظ نه به کوم خاص توپیر نه درلوده، خو بیا هم درته یم چې د نړۍ هر یو لوبغاڼی چې هغه د هر هیواد وي، که د استرالیا وي او که د انګلستان وي او که د سریلانکا وي، د هر یو لوبغاړي دا ارمان وي چې په هندوستان کې د ټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو د موږ د لوبغاړو لپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي او هر هغه لوبغاړی به چې په دې ټیسټ سیالۍ کې لوبېږي د تاریخ حصه به جوړېږي.
او کلان را ته وایي چې د افغانستان د ټیسټ لوبو راتلونکي ته تاسو څه ډول انتظار لرئ یا څه تمه لرئ؟
زمونږ د ټیسټ سیالۍ لکه دا اوس په سنگاپور کې زه وم، دوه سیالۍ هم د استرالیا سره نورې برابرې کړې. د ټیسټ یو سیالۍ به په استرالیا کې کېږي او یو سیالۍ به موږ له استرالیا سره په هندوستان یا په دوبۍ کې کوو. یو ټیسټ سیالۍ ویسټ انډیز سره، دوه ټیسټ سیالۍ بلکې ویسټ انډیز سره مې برابرې کړې دي، یو له بنګلادیش سره، یو له انګلستان سره په لارډز میدان کې به کېږي. د زیمبابوې د ایرلند سره چې ته متواتر ټیسټ سیالۍ به کوو. نو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دې ټیسټ په ډګر کې یو ډېر خطرناکه لوبډله وي انشاءالله په آینده دریو کلو کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې افغانستان په 2019 کال کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه له هند سره کوي.
تاسو لا پیغامونو.
هلو، السلام علیکم. زه ورورجان له سارک نه غږیږم. د موږ 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته، څوک بلاش کنډوالو کې نه نوتلی. او مرسته راغله و $200 او څه کمبل انصار ته دا موږ یو پیغام ده چې موږ ته هېڅ شم رانکړه څه زورواکان وړو څه غلو رازنه سره وړو او موږ ته هېڅ شم نه رسېدل او موږ ته دې اول راکړي دي انشاءالله خوان او لوګر نه غږېږم. وسلام.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم. موږ د دې میاشت کې چې موږ ته ماشینه نه را کړې ما لوړو سوز دا ایله چې کارمن ماشینه پر وخت باندې مشتره ورسي د دې خپل جبونه دا چې پیسې لري موږ ته پر وخت باندې ماشینه نه را کړې برا خو نور به ماته نور جهات به دې موږ ته څه وخت باندې ورسي موږ ماشینه نور د ګډ ورګانو دا ورسي ور کړې دی وایي د پولیس ورګان دا پاتې دی پولیس یې نه جوړ کړې موږ ګناه سره چې موږ د نور ورګان نه تر کې وایي د ماشینه نه کېد کړې موږ دا نه جوړ کړې تاسو پاتہ باندې کور کول څه نه په دغه ماشه نه چې دا ماشه ورځ باندې ورنه کې نو د کور په چیشو چلی دغه ماشه پاره د نه چې منه دغه ماشه دغه ول زر افغاني ته نه چې ول زر افغاني مې څه نه ته ورنه کې دوه میاشتې وګرځه نو دا د کور په چیشو چلی نو نور کور چرواسه د موږ پیغام ورسې مننه نه خیره چې
سلام علیکم. تهران تماس نیولې دی رادو ازادي ته زما پیغام باید د هپا حتمان باید نشسی. زما و اشرف غنی ته دا وینا ده د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري. ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرده د غوشاغبرو د لاسه تر مټرې چپه څومره سوه یا دلته زندانی ځي د داعش په تور ګیری ځي.
تاسو زمون کاغله ازادي رادیو او ری او اوس حمله ملالی بشیر څخه دا مهمو خبرونو لنډی زورو ورپسې بیا روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خبريږي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان امنیتی چارواکي په درزاب او قوشتېپی ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ته د تیاری خبر ورکوي. یوه ټپي امریکایي سرتیری پرون په روغتون کې سا ورکړه. د امریکایي سرتیرو سره په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. پاریس په نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځنیم سرمشریزه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو. زه نجیه صافی خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رسیدل یا نرمخت چې اوستوپروزس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره ملم دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. ښه ورځ ولرئ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کېدای شي لکه د هډوکو ماتېدل، توریدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیډي متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمختیا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتيني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټول دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده و نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي و یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر اوتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي د هغې د وجې نه کلسیم ډېر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه پروتیني مواد څه دي په دا ټولو کې شته، یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ماته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین ډي په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه او خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین ډي ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین ډي د کموالي سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسي پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونې په سر کې کوم ته معلومات راکې چې د هډوکو نرمښت یا اوستیوپوروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیره ځای پورې جناب استاد اوتخیل صاحب پی رڼا واچوله، یقینا د اډوکو اوستیوپوروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه وایل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 50 زیاتیږي معمولا د اوستیوپوروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان لپاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضی دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي، او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پورې مستقیم تړاو لري، لکه څرنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه. هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي، په بلاکونو کې ژوند کوي، د لمر د شعاع سره نه مخامخ کیږي، د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي، چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او دا ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي. په هډوکي کې یو نوع پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمخت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانې چې عمر یې له 15 زیاتیږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي، نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضي جوهراتو چې په طبي اصطلاح ورته هورمونونه وایي، د هغوی تغیرات منځته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمخ را منځته کیږي چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوستروپروز یا د اډوکو نرمخت را منځته کیږي. نور ډیر عوامل لري، خدا په عامه اصطلاح چې لند مورته اشاره وکړه.
دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی له ننګرهار نه، د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص صاحب ته سلامونه ونی کیلی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. دغه متخصص صاحب بیا دوه کومه دا پښتنه ده چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کم سنه پورې دی دغه عادي کې نسنمو کوي، او دوه پښتنه مې ده کچیر ته یو 40 کلن شخص اده اډو کې مثلا 4 پیدا کیږي ماتيږي تر څوره د پوری دا باید بنداش نه تاو سی او تر سی دا څوره بعد باید ایلی سی.
معمولا کله چې ماشوم نړی تسترګي غړی، د اډوکو تعداد زیات، یعنی په مجموعي ډول تر 270 اډوکی نقاط د هغه په وجود کې موجود دي، چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ود سره د اډوکی سره یو ځای کیږي، سره پیوسکیږي، ډیر اډوکی یو اډوکی جوړي، چې بیا ورسته له 13 کلن نه د تعداد د اډوکو 216 ته رسیږي. پښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي، مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب ادلی کې، یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډیر همکاري کوي پړوک کې. معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمیټ نشونی ولې. بعضې ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده، دا گروت پلیټ یا د نشونما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده، دا مخکې له 13 کلنۍ نم کله کله تړل کیږي، د بعضو فکتورونو له وجې، د بعضو فشارونو له وجې، د بعضو ضرباتو له وجې، د بعضو میکروبونو له وجې. کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې د اډوکی کې ده، تر 40 کلنۍ پورې هم دوام کوي، خو معمولا کتاب اوسط راخلی تر 13 کلنۍ پورې هډوکی هم په تولنی ډول او هم په ارزانی ډول زیاتیږي. په مسله ورته وي قد زیاتیږي، قد لوړیږي. یو خبره چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجه یو، وی یو 40 کلن سړی دا چې د اډوکی مات شوی دی، څومره وخت باید وتړل شي، څه رقم باید وتړل شي؟ زلند یو مقدمه د ورور پوښتنه کې، اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکی باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارده شي، یا د هډوکی د قوې څخه زیاته قوه وارده شي، نو هډوکی په کسر مواجه کیږي، یا د هډوکی متمادي له منځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمرې تر 13 کلنۍ نه ښکتې، د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری، نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی، یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي، هډوکي په ماتېدو معروض کیږي، په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللي، لکه د ګردو ناروغۍ، لکه د شکرې ناروغۍ، لکه نور ډیابېټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي، د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړیږي، یا کله کله هیڅ نه جوړیږي، یعنی هیڅ التیام نه کوي، هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا 40 کلن موږ کتاب وی چې د څلور افتونه تر اته هفتې پورې دا په ډیر طبي شکل په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي، اډوکی باید وتړل شي. معمولا تر دوه میاشتو پورې ته حتی تر درې میاشتو پورې موږ اډوکی تړو په ګچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره اډوکی تثبیتوو، د حرکت معنی ګرځو تر څو اډوکی التیام وکړي. هیله ده چې یو څه مطلب یې راڅخه اخیستی.
هیله چې دوی پوښتنې ځواب شوي. بل اوریدونکی دی احسان الله خان، د ده اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو د رادیو کارکون ټول ته سلام. د ما یو لورکی دا تقریبا د وو کلو دا باندې وو کلو دا دا چې دا سبای کې په پاسي کې کله چې په لار راځي دا غره په خو بندونه ترقص کوي، لکه دا پیپسي دا واره بوتل لري دا چې په چاقه دا غره ترق 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 کوي په لار چیزي دا سبای کې لږیری بیا ورسته خکېږي د څه کمیږي. یو دو درې جو کې معاینات وکړل، یو جو کې ولې روماتیزم دی، بیا دو درې جو کې مې نور وکړل، هلته ویل چې نه نشته، نو نه پوهېږم چې دا به څه وجه. یو دا غاښونه د دوه نورو لورګانې مې دي، د هغې هم او د دې هم دا غاښونه هم رجېږي داسې.
احسان جان ټلیفون مې قطع کړ، زه یو څو پوښتنې در څخه لرم که اجازه یې. احسان جان اول دا راته وایي چې ستا ماشوم د مور شیدې په مکمل ډول خوړلې دي؟
په مکمل ډول تقریبا سبان دي دوه کال لا خوړلې هر یو وي.
احسان جان بل پوښتنه ده، ستا ماشوم کله کله د ستوني درد یا کله کله چې تشناب ته ځي د تشو امتیاز په وخت کې له درد یا سوزش یا تبې څخه حکایه کوي؟
دغه د درد نه هغه کوي، خو تب او سوزش درد ډېر کم وخت، خو سوزش نه هغه لري کله اکثره وخت.
احسان جان بل پوښتنه ده چې ستاسو ماشوم د ورځې فعال دی، یعنی زیات ګرځي، زیات کوي، خوراک یې نارمل دی؟ فکر کوم اړیکې
پرې شو. خوراک یې نارمل ده، خوراک یې نارمل ده او ګرځي هم خصه یې متواتره.
ښه، هیله ده چې زموږ سره اوسې. انشاءالله ستاسو د پوښتنې په اړه به زه لږ څه تشریح درکړم. احسان جان پوښتنه کړې وه چې زما لورکۍ ده کله چې سر له خوبه پاسېږي، کله چې حرکت کوي په هډوکو کې ترقه راځي، په بندونو کې ترقه راځي، لکه ښه مثال یې ورکړي، لکه د پیپسي بوتل چې ټکوي او ډکه به ترقه کوي. یو څو پوښتنې ما ترې وکړې. معمولا هغه ماشومان چې د مور شیدې په مکمل ډول له نوي خوړلې، له ښار یا له د غیر طبي شیدو څخه استفاده کړي، هغوی کې د هډوکو په بعضې منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري، لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سودیم او کلسیم او ویټامین ډي، د دوه قلت رامنځته کیږي. معمولا په مفصلونو کې ترقاري اوازونه کوي هغه کسان چې ډیر ګرځي. بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملي کوم شکایت نه لري، مکتب تم ځي، رسپان بازیم کوي، سپورت تم کوي، کور کې نارامي کوي، په بایسکل هم ګرځي، هر څه حرکات کوي، اوور اکټیو وي، د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي، خو د شپې چې کله ووده کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم پازابه یې جاړیم، کله کله وای دا ځای می خوګیږي، دا ځای می خوګیږي. دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویټامین ډي ورلري، لکه جوش کړي هګۍ، شیدې، مستې، د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي، مختلف نوع میوه څخه ورته استفاده وشي. بیا هم کده د لورکۍ د سار لمخ پاسیږي، یو خبره راته وکړه چې کله کله ادرار کوي، نو هغه وخت کې څه شکایت لري؟ نو ښه خبره دا ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه، مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري، خو چې د ماشومانو متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا معاینات ورته وشي، د اډوکو په مورد، د بډوډو په مورد، د ستوني په مورد، د دو سره وګوري، ولیدل شي چې ستونی تکلیفونه لري. کله کله ماشوم د ستوني نه شکایت نه لري، خو کله چې ستونی خلاص کړي ډېر زیات تکلیف وي. کله کله د تشو امتیاز څخه شکایت نه لري، خو چې کله یې معاینات وکړي ډېر زیات میکروبونه په هغه کې موجود وي، نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجود وي. هیله ده احسان جانه چې هر څه نږدې یو تر ټولو نږدې ډاکټر سره اړیکه ونیسي او استاد ماشوم په اړه درته خی مشورې درکړي.
السلام علیکم تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
نو د څه څه زما دا پښتنه ده چې زما خیله څه په هغه کې کار چې کوم هغه درد نه کوي، او چې په لاس نه چې دا درد نه کوي او خیله نه درد کوي چې هغه
هیله ده حکمت صاحب یو جواب راکړي چې لاس دې کومه ناحیه درد کوي؟
دغه تنگل، دغه وزن پیدا کی درنده شي، ستړي شي ډیر زیات.
علاوه له درد نه د لاس کرختیدل، ویده کیدل، ستنی ستنی کیدل، میگی میگی کیدل، دا اعراض ورسره لري کنه؟
د ټول اراز ورته لرم ډاکټر صاحب.
مننه. هیله ده چې وایوري. دوه ډېرې مهمې ناروغۍ چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي، څومره چې موږ په کلینیک کې ورسره مواجه یو، یوې ناروغۍ ته چې د یوې لوبې نومې پیښې ده چې ټینس ایلبو ورته وایي، بله یو لوبه ده د ګلف په نامه. په نوره دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي، په هغوی د سپورټ نه وروسته ورته ناروغۍ پیدا کیږي. پخوا به دا نوم د ناروغۍ پیښې ده. دی ورور ویل چې سره له دې چې درد یې کرختېدل او بې حسه کېدل او ویده کېدل، یې د لاس په سنګله کې څو عصبي ریښې تیرې شوي دي. کله چې دغه عصبي ریښې تر فشار لاندې، نو معمولا کله چې یا چاینک اخلي یا لوټه د اوداسه دپاره اخلي یا وزن اوچتوي یا کار کوي بېلو کولنګ او بېلچه سره کار کوي، دودو ته درد پیدا کیږي. او علاوه له درد سره ورته کرختي او بې حسه کېدل او ستنستنې کېدل او د لاس درندېدل او دا اراز ورته پیدا کی. دغه اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي، په خویندو کې زیاتی او په هغه کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبې کوي، کرکټ کوي او یا د ګلف لوبې کوي یا د چکو سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه دې په برخیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي. په نانوایانو کې څومره موږ د کلینیک ته راځي دا تکلیفونه پیدا کیږي. یوه بل ناروغي ده چې په څنګ کې اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ ته راځي، متعلمین، هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي. معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه خپلې ځنې تګدي او په کلک میز باندې لاس کدي. د زیات وخت لپاره یې د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چورسته بیا د درد څخه شکایت کوي. هیله ده حکمل صاحب چې دغه اراز ورسره لري، نو د یو هډوکي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي. نو ان شاء الله تاسو ته به ډېرې ښې توصیه وکړي، ډېرې ښې دواګانې، فزیوتراپي، مساج او سپورتونه به درته وښيي چې د هغې سره به انشاءالله ستا دردونه په کامل ډول له منځه لاړ شي.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له
ازادي راډیو.
وعلیکم السلام. مهرباني.
نجیب یم د کابل نه تاسو سره پاړی کم تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دې غمرت کې د ما ماشوم څو ورځې مخکې راځي چې غچې ګوتې البته باندې هغه کتنی بس کې چې باندې هغه د باندې وتلی و د وډو کې داسې وتلی و. بیا هغه مو شکه زبان ته یو وروسته د غونه بیا عکس مې واخیست چې مشکل نه و. بیا شکه زبان د مشته و ډاکټر هم سره چې لاس ورځې د باید پاره کې وي په دغه کوم چې بسته کړی دی د غونه وروسته اوس دا پتن که دا یو فوټبال مسابقه کوي یا
یقینا د اډوکو په ډاکټرانو باندې خورکی د شکسته بند نوم ښه نه لګیږي، ځکه موږ یې ډیر داسې اختلاطات یا داسې مشکلات لیدلی دي چې یعنی د یو چا ژوند دی کاملا مایوبه کړی یا د وجود یو خپل عضو د لاسه ورکړي. هیله مې دا ده د ټولو اوریدونکو نه من حیث د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت، زه د اډوکو ډاکټر نه یم، د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوس هم شاګرد یم. هیله مې دا ده چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغیو سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی، هیله مې دا ده د شکسته بندي تدوی، د محلي تدوی، مروجي تدوی څخه خلاص واخلئ، تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ. ښه خبره دا ده ویل چې ګوتې وتلې وه، نو کدا په مکمل ډول دا مفصل بې ځایه شوی وي، دې ته مونږ په عامه اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډسلوکیشن وایو. ډسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملا څیرې کیږي، هلته دا مفصل کپسول لري او تار لري پلې دي، هغوی ټولې څیرې کیږي. نو د دې په خاطر تر اډوکي دا اوتار ډیر مهم دي، د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم رامنځته شي. خ خبره دا ده چې دا کوم میاد اقلا باید درې هفتې چې مامو یو شورزی کیږي، دا باید تثبیت وساتل شي، به حرکت وساتل شي، تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی، ورسته به نه کوګوالی، نه به پړسوبي، نه به دردی، بیا به خپل عادي فوتبال بکی، خپل سپورت بکی. هله دا نجیب جان چې مطلب دی اخستی وي
راکه درمن د فرات نه اړیک نه نه نظر ډاکټر ته مې دا پښتنې دی یو دوی پښتنې دی لرم د اډوکو پر برابر باندې زه دا تکلیف لرم چې د شپې پرې او زما پروت یم بالانو ک نیمه شپه کڅری ماښام دا وخت هم نه دی معلوم. یو وار مې دا چې دا درس آزاد کی چې بالا تر دې اندازې پرې بیا دا درس کی چې ګر سره خوب نه راځي او بل او دا وږي نه هم پات ور سره بازوګان برابرونه دا هم دای تر پر سر کی چې ګر سره طاقت نه لرم. تر اوسه مې ډاکټر ته هم تر اوسه مراجعه نه ده کړې، نو چې دا به څه
مشکل
ته بسیار کتیش د خو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درانه کارونه کوي ډیر ودریږي په لوړو تعمیراتو کې کار کوي کارګری او زیات درانه وزنونه په اوګو چتای په زیاتو زینو کې لوړ ارتفاع ته اوچتای یا دهقانی په ټیټ عمله بیل او کولنګ او بیلچو کار کوي یا کسان چې په تیګو کې کار کوي درنه وزنونه اوچتای په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو د شمو چتای دوی ته د ملا تکلیف پیدا کیږي مهمه خبره ده چې درد په ملا کې نه عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده زما پخې درد کوي پخې می ودی کیږي پخې می ستنستنی کیږي نو زما توصیه ورته ده چې یو خود پټی ټملا کار نه کوي درون کار دی یو څه وخت لپاره پرې دی خپل په تجربه یو ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي معمولا د شیدو څخه د هغې څخه د مستو څخه د زیاته استفاده وکړي لمر ته د خپل پښې لوسی د پپل یعنی موږ تاسو په مثله ورته چارزنو یا پلترې دی ډیر نه کړي نارمل سپورتونه دی شروع کړي او وظیفه هم دقانی ده زه پوهیږم چې پټی ټملا به کار کوي نو عزت الله جان د دې اراضو څخه د خپل حکایت څخه داسې معلومېده چې د ملا تکلیف نو ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي د خپل اراز ورسره شریک کړي زما توصیه ورته دا ده چې درانه کارونه دې نه کوي په یخ هوا کې دې لږ ځان ګرم ساتي په کلک ځای دې پیدا کیږي سر دې په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي او د ورځې دې نارمل سپورتونه کوي او د ښه لبنیاتو او د جوش کړو هګۍ څخه استفاده کوي انشاءالله دردونه به آرام شي که بیا هم ورته دوامداره دردونه پیدا کېدل نو دی مجبور دی چې د ملا د ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیدی د یو ډاکټر سره د خپل ملا را شریکي تر څو هغوی ورته د نږدې نه فزیکی معاینه وکړي چې ستونزه چیرته ده په کوم ځای کې
راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت او همدارنګه د هډوکو له ماتېدلو باید څنګه ځان وژغورو
ښه خبره ده باید څنګه ځان وژغورو او که ورسره مخ شو باید څه وکړو په لنډو ټکي درته وایم معمولا زموږ توصیه هغو میندو ته داده کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشی یا نوری خوی تیگی لري معمولا موږ چې په کلب شفخانه کې ورسره مخ کیږو په تیګو لویږي په سیمټو لویږي په تشناب کې لویږي زموږ توصیه معمولا دایي چې د هغو چبلقو څخه چې د استفاده نه کوي چې هغه سپنجي لشمي او یا د لوړو زینو څخه استفاده نه کوي یا د هغه زاړه مور او پلار د شپې په تیاره کې نه اوچتیږي بدون له راهنما څخه او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي هغه کوم فکتورونه چې دوی ته کیښودل شوي دي یا د حفاظت دپاره په انګلیسي کې ورته سیفټي فکتور وایي د خولۍ اچولو د دسکشو اچولو د کلکو موضوع اچولو یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي یا هغه کسان چې د موټر سکل څخه استفاده کوي د خولۍ څخه استفاده نه کوي نو زما د همدې موقع څخه په استفادې په ټولو هیوادوالو غږ دادی چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي په موټر سکلونو کې له خولۍ څخه استفاده وکړي په فابریکو کې له مختلفو سیفټي فکتورونو چې کوم فابریکې مالکین تاسو ته درکوي هغه مراعات کړي هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فکتورونه مراعات کړي یا د تړلو کمربندونو تړلو د خولۍ او عینکو دسکشو څخه او دسکش اچول بیا هم په هر صورت په ژوند کې له دې ستونزو سره مخ کیږو یو څوک چې په کسر معروض کیږي په یو کلی کې په بانډه کې په کور کې باید څه ورسره وشي ابتدایي کومکونه مخکې له دې چې شفخانې ته مراجعه وشي باید څه ورسره وشي زه صرف د ماتېدو یو څو علایم ورته وایم معمولا کله چې هډوکی مات شي ساحه له حرکته لویږي یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي درد موجود نه درد یې په ساحه کې پړسوبي د طرف لنډوالی منځته راځي پړسوب منځته راځي او په جلد کې تغییرات منځته راځي که چیرې د ماتوالي سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی نو خونریزي ورسره موجودی څنګه تشخیص کولای شو په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې دا مخکې می اشاره وکړه په ساحه کې به پړسوبي یا به خونیزي کوګوالی به حرکت به محدود شي وي قدم به پینه شي ویلی او علاوه له کلینیک نه زموږ سره اکسریم کومک کوي ښه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په کلی او بانډه کې څه وکړو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورو اعراضو نه جلوګیری وشي د دې اډوکي په څنګ کې رګونه تیر دي د اعصابو د وینې رګونه عضلات دي او تار دي د دوی د پریکېدو ځکه اډوکي چې کله ماتي دا هغه تیرې څنډې لکه چاړه داسې لکه چاقو هغه نور اعصابو او تار او عضلات قطع کوي د دې په خاطر چې د دوی د قطع کېدو څخه جلوګیری وشي یا په معمولا هغه کسان چې اډوکي ماتي د زیات وخت لپاره د ماته ساحه او خوريږي د دې هډوکی غړ د وینې جریان ته داخل شي چې دا ډېر وخیم علائم دي ډېر خراب حالت د کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي نو تر ټولو مهمه خبر ده کپخې که نور هیڅ وسیله موجوده نه وي تخته موجوده نه وي وسیله موجوده نه وي یا دړه موجوده نه وي د یو خپه د بلخ په سر وتړل شي او کلاسي نو لاس په غاړه کې واچول شي به حرکت شي او تر ټولو ښه خبره ده کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخسل شي نرمه ټوټه تي تاو شي او طرف په تثبیت شي فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه استودیو ساته چې ګورم وختم پوره دی
ډیر زیاته مننه دوستانو به هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل ډاکټر صاحب حمیدی ډیر مننه کوم
مننه ټول اوریدونکو او من خاص مننه لاغه موږ سره یاري کوي نو
که وړي د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه پاره لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشي پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org خبرونه دال د پېټ رسیدي د ازادي رادیو نور خبرونه مهروي ته لا پامن
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeorl.org